آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم د معمول په سیر اوریدونکو پر بیلابلو موضوعاتو پیغامونه راته پریخي په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دیره دي هلته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم دازادر ریډیو ټول کارکون کې السلام علیکم هیلوایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مې پیغام دادا چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وی هغه د تشکیم موسسر غلی وی هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارت نصر نام دا کو دا چوال هم خزه باندې میګ وطن د دموسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسنا چې کوم کس وسیطه ور جوړه کو به بیا یې هر شی ریپی هر شی ډېر وي کری یې غریغ وي مخته چې کوم کری نه جوړول کړو تیل دی هغه زه نه ته درې سوه ډالر کوي څوک چې وسیطه لري څوک چې وسیطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکون ته سلام دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي د هغو مخانې ورتور کړي ګرځي الی ده او حتی د چرګانو دوکانونو ته چې وګوري د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ورخراب کړي چې یعنې دا بوتان دي واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زه احمد الله د کابل ولایت د صاب ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زموږ په ولسوالۍ کې ترخیل کوچانو په نامه دي دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري او دې کې یو اوزې والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دغه کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي کارټونه ورسره دي هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه ژړ کارټونه دغه سره دي دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي د ټولو خوار او غریب مسکین عالم وه نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله په هغو کې بډایان هر رقم خلک پیدا کیږي دوی کارټونه ورکړله نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه یې بیرته قبول کړي وسلام
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بېخي
سلامونه نیک هیلی احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کوي زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلاو ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شیان واخلي دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د غنګونې او رش زیات و او لار په نفیدا کېدله او وس چې دی دا کیسې نه ست بس دکانداران ناست دي کله یو څه سودا شوي او کله نه او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو کارکون کے تٹول تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي جوړ او روغ به اس محترم او زاد غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم نو لتا خدای هیر کوو چې د مو پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه نو دا ځکه یو هیت یو شبکه نه لري او بل کاریزونم نه لیدلی دی باید چې پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الام وسه
السلام علیکم د آزادۍ ټولو اورېدونکو کلکونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دی ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي دغه کونډیانو چې دی هغه خو هم نه نشته کړی په ملکیان کې نشته کړی دی یا کارتون وربند کړی وختي چې کارتونه درلوله او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دی هغو پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي کېږي شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي ماسې یو حکومت سي یو نظام سي یو کار کتار سي نو دا د اورېدونکو ته سلام وایم او دغه د رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
سلام علیکم سلامونه او کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی د کوکنارو کمپاین هغه او ډزې وکړي یو کس مړ شو شهید شو او یو زخمی دی دواړه پلار او زوی دی یو افسر لګېدل او هله ریو بکې او بل په دامه لګېدل او نو بزره سیالاتې وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی ځکه چې بس هغه مولایان یي که نه چې ډېر چې بې سوره شو مرداره روا ده اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته چا سره هېڅ شی هم نشته ده هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه ورته رسي او زه خپله باندې معذوره یم عین هغه تصویر مهینې یعنې داسې چې د الله رضای ما له ده څوک چې راکړه زه خو معذوره یم که نه هغه تصویر مهینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ زه ورشم چې ما له راکړه داسې رښتیا الله رضا د پاره وي هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکاني
طالبانو په برنه کې وویشتل دلته تقریبا درې نفر مړه دي او ټول بلکې وګړي دي او طالبانو تر هغه دي برنه کې ټول بېګناه خلک وویشتل زموږ د ازادۍ راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شریک کړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما له لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردرې په مکتب کې هیڅ یو شاګرد ته کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي نه تختې نه پرشونه په خپل شخصي مصرف یې اخلو نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي او لوړپورو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم او اورېدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د روزي تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخامت د واتساپ د کمپنۍ څخه میسج راغی ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده 15 لکه غني چې دی هغه ستا پر شماره باندې خفتلی لاتری ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واتساپ د کمپنۍ څخه دی یو بل عکس هم ورسره رسول هغه هم زه تاسو ته درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړئ چې ما ته خو یې دعا کار وکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر در واستوم چې دوی ما ته راستولي دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حج مې پرتن وي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابونه ډېره مننه. امنیت دا مخکې تیر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي، ځکه 100% کې 50% خلک بېوزله دي د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري. نو حیران بنسټ نه مو هیله دا ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او وسلام.
سلامون اونی که علم اومنی نمی گلاب در فکتیکا ولایتی وازخا و رسوالی دی پتنید کلو سیدون که هم نو دیما دی ازادی را دیو لگ کارکون که جی خدا غی و وقتنه ده سی دا غی دیمو گل سوالی و که لکا وازی خواهد تروی ورمومی خوش آمن دیل دیو لسوالی و که ایت سرکم مخابراتی شبکیشتون نلری بارحال دیر استری مون کلی دی وزارتو تون کلی دی پشنیادونم هم ولی دی پوار وار کوم چې په پکتیکا کې د موږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې موږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم، دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په دغه وزارت ته ورغلم، سکرتر د بلال صاحب په نامه و، له دې سره م خپله راسنه م ورسره ولیدو، پیشنهاد م ورکړو، خبرې م ورسره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه 15 ولسوالۍ ډېره سخت ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازخه، تروي، ورممی، داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایسته م هم نه ده، بلکې خپل حق م داسې رایه کړې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې د موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازیخوا، تروي او د اوړممیو ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره، ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړې ده، خو متاسفانه تر سل زیاتې وعدې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز اللہ زہید ہلمند ولایت خانشین ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ خواته شان ګران دی، خو به ارزانه ده. دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته چې د پنبه مېسه ګران کې او د شان ګران دی، پنبه ارزانه ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه. یې اختر تیاری نه مرسوي نه سو دا ګرانه ګرانی وګوره چې څه شی اخیستل کېږي نه. وروره، ورته په سوچ کې یو. مننه. جورجانی مو غواړ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقې نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشت چانس له لاسه مه ورکوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت ده او د خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه خو خلری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز بخیر آزادی ریڈیو رکھا کروں سے جہان میں ننا سلام ٹول افغان رونا تکوما زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دي لسې په ملک کې د جنجال نه جوړوي. دا ډېر بې ترتیبه کار دی چې بل ملک خلک په مشکې ګډ یې او اسکولونه دي لسې او هاید او دورې ده. نو دا اسکولونه دي باید لسې ده.
بلی السلام علیکم. د ازادی ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیر یم د تخار ولایت اشکمش د ولسوالۍ څخه ولا شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وظیفونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیفه دي. توان د شي نه لري چې وایي توان د اخیستو نسته. ورسره ورسره کاروبار نسته. زمینه د کاروبار نسته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې کله زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري نرخونه راکم کړي. بس ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت دراتک سره سم ارز الحمدلله ښه شوی دی. امنیت ښه برابر دی. وضعیت ښه دی او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغه ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اورېدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسېدلي وي او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړې هغې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې دېره دي. په دې ډله کې د ژورنالستانو ستونزې هم د پام وړ دي. دا چې افغان خبریالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې کومې ستونزې ګالي په همدې اړه مې د خبریال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیزې ستونزې خو یې هغه د ویزو نشتون ده. تر ډېره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې پرې واخیستې، هغه وخت کې چې راوتلم ویزې په ډېره لوړه بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دغه ویزې دي. بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نه سوی وتلی. هغه کیسونو کې ځینې وخت اجازه نه وسی. دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کېږي. دا ویره ورسره وه نو نه دي وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو. دوی چې کله له افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي ځکه دلته د کار زمینه نه ده. مسایده مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولاد
اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشي وباتی لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیث پسیم او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابل بنسټونه هم شته. د دغو بنسټونو لخوا هم ویل کېږي چې کله ناکله مرسته کېږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نورو خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړې؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به یې څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل، دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي، مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو، دا له رښتیا هم لامدې ګواښ سره مخ وو، او هغه کیسې په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوته یم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او حدیث د دغه هیوادونو له خوا چې تاسو د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغه له خوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول سوي چې حد اقل سک کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغه هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت راهیسې یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل آدرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا د یو ایم دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل آدرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی یا هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د همغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل یې کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکي، نور څرک نه لګیږي. خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدې شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا په راتلونکي کې مثلا موږ امریکا ته یا نورو هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبریال هدایت الله احدی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچ والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن مانز ترا بللیم المنز می پالا من کی دغسس پہ چلیم ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو دخندا وزری ماتڑی خپات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وج دندر چی بی اواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کی ام شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کی ام زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کی ام اس میں داستم اس میں داستم فمزی پیا وزری متڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی
زنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
آزادی ملما احمد شاه پاتون د ازادي میلمه پروګرام ته شراغ لاست تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دند تر سره کړی دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي تاسو پروګرام ته شراغ لاست په پایل کې دا راته وایي چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې بیکاری کې په بې ثباته حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري د خېټ سره تړاو لري د ورځني ژوند سره تړاو لري نو کله چې نس مړیږي کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي نو بیا کتاب تم فکر اوړي بیا مطالعه تم فکر اوړي بیا لیکنه تم فکر اوړي بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي نو څومره چې اوس مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا ماتره ملمیږي ډېرې داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و ډېرې ښې مطالعې کولې کتابونه یې لوستله اوس خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو یو قسم کار وکړو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو دپاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولري کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شېبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک ډېر ژر ورباندې خبرېږي، که په هېواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده، وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم. داسې یعنې دغه شیان که چېرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شېبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو د عادت یې شکېږي دې څخه، ځکه دا خپل مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې، پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی، او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو، هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي، خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتابي که هر څومره زموږ د خوښې کتابي که هر څومره موضوع زموږ دپاره شاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي، یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستی او د لست کې فراکشن یې که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده لست کې پوره شوې، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېر پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنوي. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. درېیم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چېرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي، په واټساپ کې یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو. دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مراوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زره خلک سر څخه ټکی هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره کوم جوړ کو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام او تاک نه لري چې مثلا د مطالعې وکړي. یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړي او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. همرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف اوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف اوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی و، بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلما پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکه کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتون میلما دی. پاتون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب یې پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنا چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي؟ یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایي هغسې کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغسې د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هېڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسي پیاوړی کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بېخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب را اخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې داسې کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مخصوص ماته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وای. هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتابه شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروتي یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روان نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې د کتاب ورته راه مړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري، رایې وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په 4 ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې دپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټوکو یې بیان کوي؟
فرق کې خو هغه موږ د عامه اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري، هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تاته کتاب څه شي درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولري، خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه هغه خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه سي، هم به خوند ورباندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې دپاره چې زموږ نس مړي، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتیا هم ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه چې شي دي، زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی سي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنې زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورني ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی. هر کار په پیسو باندې نه سي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې، خو ته ارام خوب نه سي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاري اخلاق راکوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لاره راته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هره برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده راکوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان کچیر خبری هم ونه کی کچیر څوک تاته درو نه پیژنې دوی کایواز پر لارې باندې روانې زه خدا فکر کوم زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تاګ د رفتار چلا باید څوک پویږي چې دا پلانکې سړی چې دی دا پویږي دا مطالعه لري دا پلانې سړی چې دی دا پلانې کسي دی نه لري نو تر دې کچې پورې اثر جوت واضح دی دا چې مثلا موږ نسو در کولای موږ نسو لیدلای دا هم زموږ خپل مشکل دی په کار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب لازمه ده فار مطالعه مهمه ده خو کچیر زشت منصب تر هغه ډیر زیات از ما ده فار مهمه ده کچیر زه په سفر زم مطالعه زم ده فار مهمه ده کچیر زه مریض سم لازمه ده فار مهمه ده کچیر مثلا زه په شونځي کې ما زه مطالعه کوم کچیر زه شونځي څخه فارغ سم به خدمت ده فار مطالعه مهمه ده نو د شتي ده فار د نر ده فار د مسافر ده فار د هر چا ده فار مطالعه مهمه ده تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعې څخه مخکې کم کس وم اوس هغه کس نه یم اوس بدل شوی یم ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وي یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غځونې کړي دي ریښې کړي دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی
نه په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی اسانتیاوي راوستل شوی دي تغیرات پکې راوستل شوی دي اوس هغه کسان چې لوست نه دي هغه هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستل سي هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني په بڼه سم کې په دې برخه کې څه کارونه شوی دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که خبره وکم دا یو څومره د وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و د غوښتل چې خپل د خوشې پونځي ته ولاړ شي خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نس کولی ته شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شي خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسان کورې ودانه او مرسته ورسره کړې وه نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دوی ته لارښوونه کوي دوی ته بیا ټرینینګ هم ورکړی و په دې باندې او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی او له بده مرغه چې مثلا د اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و هغه ایرانی جوړ و دغه ژبه چې هغه ایرانی وه چې د بل شوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه نو دا شان ورکړی و او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده یعنی د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دی پاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیزو رسنیو سره دی د هر چا سره موبایل ورسره دی د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسي علاقه نو هغه ته په کار دادی چې پر یو بل لار باندې موږ ورته ورسو او دا شی وده ته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه شوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی طریقه دا و چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي ناول به ثبتوي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول هغه مینوال پیدا کړه خو دا هغه ستونزه بیا دا و چې په مشخص وخت باندې خپرېدل او تا باید په هغه وخت باندې راډیو چلانه کړې وای که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خرابېدی دا شی ترې وندازې پورې نتیجه ورکړه خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول نو هغه هم ښه دي اوس هم ستا خلک یې تعقیبوي خو دا بیا یو بل مشکل درلودي مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نو ور باندې زړه کیږي په دې باندې داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعې سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې دې مصرف کې نو دا کار نه کوي، یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس مرکز څو ځله زما ژغ پکې بندیږي، نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر مؤثر نه و. په دې وروستي کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یوازینی اپلیکیشن دی چې د پښتو او دری دپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی دپاره پخوا هم اپلیکیشنونه وه، د دری او پښتو دپاره د بلبل په نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی، او دې اپلیکیشن دوی غږیز کتابونه اپلوډي او هلته خپریږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو غږ لیکي، مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري، او ډیر انټرنیټ تیانه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټوله کتاب واوري. بل سوال دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. که چیرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، یا مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کړي بیا وروسته په کرا کرا باندې واوري. دا یو سوال دی. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډېر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ضایع شوی دی، یو ولته خپره شوي دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، پکار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وي، یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي، ښه واضح وویل شي، ښه ایډیټ کړل شي، ځینې ښه نه دي ایډیټ شوي، خو دا هغه شیان دي چې دا قابل د ښه والي دي، قابل د تغیر دي، دا به ښه شي. نو زه هم چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن په راتلونکي نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي، زه نه پوهېږم، خو دغه لارې ډېره ښه ده. خو د دې ښه والي دا دی د غږیزو کتابونو چې خلک بېله دي چې دی وخت ضایع کړي، دی کښېني هغه اورېدلی شي. فرضاً زه خپل ځان کدر وښیم، زه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم، تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم. زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بېله هغهم وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حسابل کېږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلوي. درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، د هغه پر ځای باندې هغه زما ته هغه کرایه هم را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولی شي دا اپروچ یا دغه طریقه خپل کې، او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېر مننه احمد شاه پاتون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډېر زیات مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت مو راکړ، او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام شي، کتاب ډېر شي، او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
Thank you. شبان.